السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې پر کابل ښار پراخ او روستیو کلونو کې بې ساري توغندیز برید لږ تر لږه اته کسان پکې ووژل شول. د برید مسؤلیت داعش ومانه. ولسی جرګې په یو بې ساري ګام کې لسو نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مخته وړي. مخکې له دې چې د راپورونو ته راشو، پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهری وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی کې د کابل د نننیو راکټي بریدونو چې اته کسان پکښې وژل سوي دي، داعش وسله والې ډلې مسؤلیت واخیست. په تورخم کې د افغان او پاکستان سرتیرو ترمنځ د تازه شخړو له کبله یو ځل بیا پر دې لارې تګ راتګ بند سو، او د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د ارمنستان له صدراعظم نیکول پاشینیان سره ولیدل، څو د نګورنو قرباغ د جګړو د اوربند په نافذېدو خبرې وکړې. بشپړ خبرونه واوري. د کابل د نننیو راکټي بریدونو چې اته کسان پکښې وژل سوي دي، داعش وسله والې ډلې مسؤلیت واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د کابل ښار په نننی بریدونو کې 1.5 نور ملکي وګړي ټپیان سوي دي. راپورونه ښیي چې د کابل ښار لمنځه پر بیلابیلو استوګنیزو او ډیپلوماتیکو سیمو څلورویشت توغندي لګېدلې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې مخکې دا د طالبانو کار بللی و.
په تاسف سره چې نن سهار ترهګرو طالبانو څلورویشت ډزه توغندي پر کابل ښار توغولې چې د نهمه، لسمه، پنځلسمه، یولسمه، شپاړسمه او دوهمه اوزو په اړوندو سیمو لګېدلې دي. د ترهګرو طالبانو دا ناوړه عمل د دوی ښکاره ماته ښیي. د دې شوم عمل قچ بخیستل کېږي.
وسله والو طالبانو تر دې وړاندې په دې پېښه کې لاس درلودل رد کړي وو. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر له لوري لسو نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړې. دغو کسانو د هغوی د کاري پروګرامونو تر اورېدو وروسته دوی ته رای ورکړل سوي دي. په دې کې د افغانستان د بهرنیو چارو، د مالیې، دفاع، د کورنیو چارو، د عدلیې، لوړ زده کړو، صنعت او سوداګرۍ، مخابراتو، کار او ټولنیزو چارو او د حج او اوقافو وزیران شامل دي. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني د رایو په بشپړېدو سره وویل چې دغه کابینه اوس بشپړه سوله او غوی د په هیواد کې د شو چارو تر سره کېدو ژمنه واخیسته. په نننۍ رایګیری کې د ولسي جرګې 246 غړو ګډون درلود او هر نوماند د باور ترلاسه کولو لپاره 144 مثبت رایو ته اړتیا درلوده. د افغانستان د بهرنیو چارو او د مالیه وزیران محمد حنیف اتمر او عبدالهادی ارغندیوال د افغانستان په اړه د ژنیو په کنفرانس کې د ګډون لپاره سویس ته ولاړل. تمه ده دغه کنفرانس د دوشنبه او سهشنبه په ورځو په ژنیو کې ترسره شي. په دې غونډه کې د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د مالی مرستو او سیاسي ملاتړ ژمنې اعلانوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره نن وویل چې محمد حنیف اتمر به د ژنیو تر کنفرانس وروسته د اسلامي همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره نایجیریا ته سفر وکړي. په تورخم کې د افغان او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د تازه شخړو له کبله یو ځل بیا پر دې لارې تګ راتګ بند سو. د ننګرهار د والي ویان اتاولا خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم لار وروسته لاغه بنده سوه چې په دې ښارګوټي کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د پخپل سر آبادیو چارو پر وړاندې د افغان ځواکونو د ممانعت له کبله د دواړو لورو ترمنځ ډزې وسوې.
ترخم خارګوټي کې لپخوانه په وسیمه کې پاکستانی لوري غوښتل چې د آبادۍ چارې ترسره کړي. نن بیا هم تحرکات کړي وو چې زموږ د ځواکونو لخوا ممانعت شوی دی. بیا ځینې هوایي ډزې شوي دي. د همدې له امله لاره د پاکستان لوري تړل شوې ده.
ښاغلی خوګیاڼی وایي له ډیپلوماتیکو لارو د دې لارې د بیرته پرانستلو هڅې پیل شوي دي. نوموړي ونه ویل چې په دې نښتو کې چاته زیان رسېدلی که څنګه. د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د ارمنستان له صدراعظم نیکول پاشینیان سره ولیدل، څو د نګورنو قرباغ د جګړې د اوربند پر نافذېدو خبرې وکړې. د پاشینیان دفتر لیکلي چې سرګی شویګو او سرګی لاوروف نن د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې له ارمنی صدراعظم سره لیدلې دي. دغه دفتر د ارمنستان د صدراعظم له قوله ویلي چې ارمنیانو تل د جګړو پر مهال د روسیې ملاتړ حس کړی دی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ښاغلي پاشینیان ته ویلي چې روسي سولساتي ځواکونه چې د اور نوربند ساری د آذربایجان د بیلسیوی نګورنو قرباخ تقریبا ټوله خاوره تر سار لاندې نیوله. آذربایجان او ارمنستان په دې وروستیو کې د نګورنو قرباخ پر سر سختې جګړې وکړې، خو د روسیې په منځګړیتوب د دوی ترمنځ د نومبر پر لسمه اور بند وسو. او په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو پایله هم د جو بایدن په ګټه تمامه سوه. په دې مهم ایالت کې چې شپاړس الیکترال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د رایو د بیا شمیرل کېدو غوښتنه کړې وه. د جورجیا د کورنیو چارو وزیر پرون مازدیګر په رسمي ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای تایید کړ. په دې ایالت کې رایې په لاس سره وشمیرل سوې او نتیجه یې د ولسمشر ټرمپ لپاره چې د امریکا انتخابات یې چیلنج کړي وو نه هیلوونکي وو. د دې لپاره چې په جورجیا ایالت کې د بایدن رایې تر ټرمپ نږدې 14,000 ډېر وي، د ایالتي قوانینو پر اساس باید رایې له سره شمیرل سوې وای. د رایو په بیا شمیرلو کې د بایدن رایې 2,000 کمې سوې وي، خو له دې سره د دې رایې تر خپل سیال 2,680 رایې ډېر وي.
د ازادي رادیو مخامنی خبری مجله او ری وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پر کابل ښار پراخ توغندیز برید قربانیان ټول ملکیان یاد شوي.
زموږ اته تنه ملکي هیوادوال شهیدان شوي او یو درش تنه نور ټپیان دي. د ترګر او طالبانو دا ناوړه عمل د دوی ښکاره ماته ښایي.
دا بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
هر مرمې شاتېږي، نفر په زور خلاص او ته ولاړ وي، هماغلته موقعیت لري.
ولسي جرګې په همدې تاوتریخجنې ورځ لسو نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړه.
د امنیتی سکتور او نور وزارتونو د کاندیدانو لپاره ولسی جرګې د باور رای ورکړې ترڅو د افغان حکومت کابینه بشپړه او نهادونه پیاوړي سي.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو بیا شمیرنه د جو بایدن په ګټه پای ته ورسېده. نور راپورونه هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ. پر کابل ښار نن سهار پراخ توغندیز برید وشو. وسلوالو د ښار له دو سیمو څلرویشت توغندي وتوغول چې اته تنه یې ووژل او له دیرشو زیات نور یې ټپیان کړل. طالبانو سملاسي پیښه کې لاس لرل رد کړل. څو شېبې وړاندې راپور ورکول شو چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د پیښې مسؤلیت ومانه. په دې اړه پام وکړئ له کابله د فیروزي عزیزي راپور ته.
د شمې د ورځې په سهار د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې څلیر وستوغندي وتغول سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي له دې امله اته کسه کابل ښاریان وزل سوي او یو دیرش نور ټپیان سوي دي. ښاغلی آریان دا کار د طالبانو ګڼي، خو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي.
په تاسف سره چې نن سهار ترهګرو طالبانو څلور ویشت ډزې توغندي پر کابل ښار توغولې چې د نهمه، لسمه، پنځلسمه، یولسمه، شپږلسمه او دوهمه اوزو په اړوندو سیمو لګېدلې دي. په ژورې خواشنۍ سره چې زموږ اته تنه ملکي هیوادوال شهیدان شوي او یو دیرش تنه نور ټپیان دي.
د طالبانو یو وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دغه پیښه کې لاس نه لري. په کابل کې د ایران سفارت ویلي چې له دغو توغندیو یو یې د دغه سفارت په محوطه کې هم لګېدلی، خو مرګزوب نه لري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه توغندي له دوو موټرو له تهیه مسکن او بادامباغ سیمو توغول سوي دي. له تیر زمې را په دې خوا دا درېیم ځل دی چې له دغې سیمې په ورته ډول راکټونه توغول کیږي. لومړی ځل د اسد په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت مراسم روان و، او دویم ځل بیا د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې د مراسمو پر مهال وتوغول سول. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د امنیتي چارپو تمیم آسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو نوی انکشاف ده چې تروریستان ترې استفاده کوي، او دا به لکه سوریه، عراق او لیبیا په شان خارجي جګړو ته زمینه برابره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د کابل په چهل ستون او پلچرخي سیمو کې هم د دوو مقناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره دواړه چاودنې په پوځي موټرو سوي چې له امله یو کس وزل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
بلورتا د پوزي چارو کتونکو وای پر کابل خار د نن ورځې توغندیز برید د هغو کسانو کار دی چې د سولې مخالف دي. جنرال یوسف امین زازای د همدې کارپوهانو له ډلې یو دی او نوموړی وای د سولې دغه مخالفې کړي په حکومت او طالبانو دواړو کې فعال دي. وړاندې مې د یوې مرکې په پیل کې له ښاغلي زازي نه وپوښتل چې د تیرو کلونو دا بې ساری برید څه پیغام لري او څوک یې تر شا دي.
افغانستان د خاورې د دغه هېواد او د دغه هېواد د بچیانو د دښمنانو کار ده. هغه ډلې نه غواړي چې پرمختګ وشي، نه غواړي چې حکومتداري مدرسته شي، نه غواړي چې قانون پلی شي. دغه ډلې ته په دغه مسئله کې لاس لري او د دوی ګټه په جګړې کې ده، د دوی ګټه په تحقیق کې ده. هغه هم د داعش تاریخ لري، هم د طالبانو تاریخ لري، هم د سیمې استفادات تاریخ لري.
ځاځی صاحب، دغه پیښه په داسې حال کې شوې او له دې وړاندې تاوتریخوالی هم داسې حال کې رامنځته شوی چې دوحه کې د سولې خبرې روانې دي له تیرو څه باندې دوه میاشتو راهیسې. دغه تاوتریخوالی او په ځانګړې توګه د کابل د نن ورځې پیښه د سولې له خبرو سره څومره اړیکه لري؟
سوله یو څوک نه غواړي، امنیت نه غواړي، ثبات نه غواړي. ما خو د دې چې په جګړې کې د دې ګټه ده مخرب عناصر شته دي، هم په مخالفینو کې شته، هم په وطنه د حکومت کې شته، هم په کابل کې شته دي.
بله، یوه پوښتنه دا ده چې څو ځله داسې بریدونه کېږي سملاسي طالبان پکې خپل لاس لرل ردی خو حکومت بیا د طالبانو کار بولي. دغه موضوع فکر کوي څومره ولس ته د اندېښنې وړ یوه موضوع ده چې بریدونه کېږي طالبان ردی او حکومت پړه پر طالبانو اچي؟
حکومت خپله وظایف خپل مکلفیت درست نه ده ادا کړی. امنیتی ادارې موږ کې ګرم دي، خصوصا کشفي او استخباراتي ادارې. څنګه یو ډېر لوی ضعف ما په سري نظام کې، ما په امنیتي نظام کې شته ده. په شلو کالو کې ما تر اوسه نه دي لیدلی چې یا یې کوم زور واقعي قانون کې تبدیل کړی وي، یا یې مثال کوم مخالف قانون کې تبدیل کړی وي، یا یې مثال دغه مسله غیر مسؤول سوال ډلې باندې قانون کې وتلی شي.
دا دریم ځل دی موږ تاسو پښتو کې عوام متل لرو، یو څوک له یوه غار نه څو ځله نه چل کیږي. اما دا دریم ځل دی چې د کابل له همدې څنډې راکټي بریدونه وشول. یو ځل د لوړې په مراسمو، بل ځل د زمري د 28مې د جشن په مراسمو، او دا ځل په بیساري ډول دغه ډول بریدونه. ولې فکر کوي مخنیوي نه کیږي؟ یعنی حکومت په خو هم ورته بریدونه تجربه کړي وو، مخنیوي کې ولې پاتې راغی؟
حکومت په شکل مستقیم او غیر مستقیم د حکومت کې شامل خلک دي، د استخبارات کې دي، په پولیس کې دي، په امنیتي ادارې کې شته دي. حکومت ته اوس پورې نه دی توانېدلی چې دغو مسایلو مخه ونیسي او نه غواړي. نو داسې یو شی د دوی اشاره درته کوم چې حکومت دغه اراده نه لري.
له نظامي پلوه ممکن عامو کسانو ته دا یوه پوښتنه وي او چارواکي هم ورته ځواب ورکړي چې راکټونه وراغله موټر کې ځای پر ځای شول او په کابل وتوغول شول، ځکه نو دوی مخه ونه شو نیولی. له پوځي پلوه د څلوروشتو توغندیو راوړل ښار ته بیا یې په موټرو کې نصبول او بیا یې توغول، دا څومره یو پیچلې موضوع ده او کنه فکر کوي ساده کار دی چې هر څوک یې کولی شي؟
اداره کېږي، نفر موجود وي، هغه هر مرمۍ شاتېږي، هر مرمۍ شاتېږي، نفر په زور خلاص ورته ولاړ وي، هماغه ته موقعیت لري، شاتېږي او بالاخره هدف ولي.
که چیرته تاسو مثلا اوس واک درلودی په نظام کې، وای څه سپارښتنه مو کولی تر څو راتلونکي کې دغه ډول پیښو مخنیوي وشي؟ لنډ کې اوریدونکو ته وای.
قانون فقط جدیات دی، وطالنه رشوت د مخري چپاول د مخوي او قاتل د وخي جدیت د وخي خروزنه باید وي، خوښ مدیریت.
د پوځي چارو کتونکو جنرال یوسف امین زازای وو چې د کابل د نن ورځې بریدونو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګې په یو بیساري اقدام کې ټولو لاسور معرفي شوو نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړې. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی راپور ته.
د افغانستان ولسی جرګې د دغه هیواد د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري لاسور معرفي سویو نومن وزیرانو ته د باور رای ورکړي. د دغه جرګې د شنبه د ورځې په ځنګړي ناسته کې چې نومن وزیرانو لپاره د رای صندوقونه ایښودل سوي وو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته محمد حنیف اتمر، مالی وزارت ته عبدالهادي ارغندیوال، ملي دفاع وزارت ته اسدالله خالد، کورنیو چارو وزارت ته محمد مسعود اندرابي، عدلیه وزارت ته فضل احمد مانوي، د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت ته معصومی خاوري، لوړو زده کړو وزارت ته عباس بصیر، کار او ټولنیزو چارو وزارت ته بشیر احمد تیانج، حج او اوقاف وزارت ته محمد قاسم حلیمی او د سوداګرۍ او پانګونې وزارت ته نثار احمد غوریانی د وزیرانو په توګه وټاکل سول. د ولسی جرګې له لوري د کامیابۍ رای 143 ټاکل شوی وي، خو دغو اکثر وزیرانو له 145 او آن تر 200 زیاتې د تایید رای واخیستلې. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی:
د امنیتی سکتور او نور وزارتونو د کاندیدانو لپاره ولسی جرګې د باور رای ورکړي ترڅو د افغان حکومت کابینه بشپړه او نهادونه پیاوړي سي. د دغو وزیرانو لپاره چې نن یې د ولسی جرګې د باور رای واخیستې، د بریالیتوب هیله کوم.
افغان حکومت پر ورستیو کې د نوې کابینې څلیر ویس نومن وزیران ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو په هدف معرفي کړل. په ولسی جرګه کې له دې ډلې تر اوسه د لس نومن وزیرانو اسناد څیړلي او نن یې د باور رای ورکړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې تر دوه اونیو د نوې حکومت د تشکیل خبره کړې وه، خو هغه مهال د عبدالله عبدالله او د ترمنځ د ټاکنیزو ناندریو او له هغې وروسته د دواړو ترمنځ د سیاسي هوکړې له مخې د کابینې جوړښت هغه څه و چې بالاخره حکومت یې له شاوخوا شپږو میاشتو ځنډ وروسته نن تر یو بریده د سرپرستۍ له حالت خلاص کړ. دا معلومه نه ده چې د نورو نوماندو وزیرانو اسناد به کله څیړل کیږي او ولسی جرګه به ورته د باور یا عدم باور رایو د ورکړې لپاره صندوقونه کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د بې هویت ماشومانو د هویت د تثبیت لپاره یو قانوني کړنلار جوړ کړی. دغه کمیسیون وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې لږ تر لږه 18 ماشومان یوازې په څو دولتي روزنتونونو کې شته چې واضح هویت او نصاب نه لري. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپور ته.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مندنې ښیي چې په دولتي او غیر دولتي روزنتونونو کې یو شمیر ماشومان بې هویت دي او د پیژندنې کوم سند نه لري. د دغه کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ برخې مسؤل نجیب الله ببرکزي د شنبه په ورځ د راپور د خپرولو پر مهال وویل دوی د 28 ولایتونو په روزنتونونو کې د پلټنې کړې او 18 بې هویت ماشومان یې موندلي چې ډیری یې په هرات او کابل کې دي. ښاغلی ببرکزي د راپور له شریکولو وروسته ازادي راډیو ته وویل حکومت دې د بې هویت ماشومانو د هویت د تثبیت لپاره یو قانوني کړنلاره جوړه کړي څو دوی له خپلو بشري حقونو برخمن سي.
په روزنتونونو کې د شپېتو شاوخوا نه زیات داسې ماشومان دي چې دوی خپل اتنوم نه پېژني، داسې ماشومان دي چې روزنتون ولته نوم یې ښایي دی، یعنی خپل ولادت نه پېژني. په دې خاطر چې دغه ماشومان د راتلونکي لپاره دوی د پرمختګ په پرمختګ کې خنډ واقع نه شي، دوی باید تشدید باید نوم ملری دی بعد هغه فاميلي پس هغه ریشه معلومه.
خغلی ببرکزای زیاتوی دغه ماشومان د خپل کورنیو یا هم نه معلومو کسانو او یا هم د جګړې لځه یا روزنتونونو ته راوړل سوي چې اوس یې ادرس اورکده. د بشر حقوقو مندنې ښیي چې په روزنتونونو کې داسې ماشومان هم شته چې خپلوان لري خو ډیر وخت کیږي چې څوک یې لیدو ته نه دی راغلی. په راپور کې دا هم ویل سوي چې په هیواد کې له 1500 کلونو د کم عمره لرونکو 85% ماشومان د تابعیت تذکيري نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت په ځانګړې توګه د عدلي وزارت نظر هم ولرو، خو له بی اړیکو سره سره بریالي نسو. د نړیوالو قوانینو لمخې د هویت درلودلو حق د افرادو اساسي حق دی. د هویت حق شخصي اړیکې لکه نوم، د کورنۍ نوم او د مور پلار نومونه فرهنګي هویت او ټولنیزې اړیکې رانغاړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت کڅه هم د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپور په اړه د خبرو ژمنه وکړه خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان په قوانینو کې د بې هویت ماشومانو لپاره څه نسته. بلخوا د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون په اتمه ماده کې راغلی چې د کنوانسیون غړي دولتونه باید د ماشومانو هویت تضمین کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د نومبر 28 د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. افغانستان کې د مهال څلور نوي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې لاس یې په ټول هیواد او پاتې نورې په یو شمېر ولایتونو کې لیدل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپورته.
پا
په یوویشتمه پیړۍ کې ټلویزیون د رسنیو ترمنځ ډېر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1950 کې خپرونې پیل شوې، خو د سور و میکودتا وروسته د نور محمد تری کې د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو ټلویزیون نشرات درلودل، او کله چې طالبان راغلل د دې یو ټلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرېد. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل، او له 2002 وروسته زیات شمېر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یانای وایي اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره څلور نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینو ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو او په ځانګړې توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډېره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډېر اغېز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون لپاره ډېر لږ شوې ده.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي څېړنې ښیي چې په افغانستان کې تلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوی اجرایوي مشر افغانستان کې د تلویزیون کم شمېر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری تلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي تلویزیون اغېزناکه رسنۍ ده، ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی له ډلې حشمت او ظفر ازادي راډیو ته وویل
دیر فرزه چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته ز اختصاصوم تلویزیون لپاره. څه د پاره دې لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم، دې لپاره چې طرف خستګي مې ته وشي.
ډیر خلک په خپل کورونو او یا کازاینو کې تلویزیون نه لري. دوی د رسنیو لومړنۍ اطلاعات سرچینې تفریحي، فرهنګي، سیاسي او نامو څخه ګټه پورته کوي، او ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسېدونکي د تلویزیون له مسؤلینو غواړي چې د ښکار د ښه کېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډېر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د تلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ پخوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي تلویزیون د شمېر له اړخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت له اړخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرولو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کاروو. زه یو شمېر خبرونه اورم چې ډېرې د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
ښاغلی مبارز د تلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړي توګه د تلویزیون له پای سره د خلکو ذهنیت د ډیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان، د ښځو حقوق، فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشنفکري یې دود کړې ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو ترڅنګ په رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه به شتون ونه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1999 میلادي کال کې د نومبر 1 د تلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
د تلویزیون له نړیوالې ورځې ورزو یوې نړیوالې خبری موضوع ته. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. په دې مهم ایالت کې چې 14 الکتورال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د رایو د بیا شمیرلو غوښتونکی و. په دې اړه پام وکړئ د اسمت څاروان راپورته.
د جورجیا د کورنیو چارو وزیر پرون مازیګر په رسمي ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای تایید کړ. په دې ایالت کې رای په لاس له سره وشمېرل شوې او نتیجه یې د ولسمشر ټرمپ لپاره چې د امریکا انتخاباتو چیلنج کړی و نه هیلونکې وه. د دې لپاره چې په جورجیا ایالت کې د بایدن رای تر ترامپ نږدې 14,000 ډیرې وي، د ایالتي قوانینو پر اساس باید رای له سره شمیرل شوي وای. د رایو په بیا شمیرلو کې د بایدن رای 2,000 کمې شوې، خو له دې سره سره د ده رای تر خپل سیال 2,680 رایې ډیرې وي. د جورجیا د کورنیو چارو وزیر براد رافینبرګ چې د جمهوري پال ګوند غړی دی، د جمعې په ورځ وویل دا شمېره د خلکو د رایو نتیجه ده، نه د جورجیا د کورنیو چارو وزیر محکمې یا د دو کاندیدانو د انتخاباتي کمیټو. د جورجیا والی یا گورنر براین کمپ چې هغه هم د ډونالډ ترامپ په شان د جمهوري پال ګوند غړی دی، وویل چې د قانون پر اساس ژمن و چې د انتخاباتو پایله رسما تایید کړي. د زیاته کړه د انتخاباتو له رسمي تاییدېدو سره د ډونالډ ترامپ انتخاباتي کمیټې ته لار پرانیستې ده چې د رایو د بیا شمېرلو لپاره کومه بله قانوني لار ولټوي. براین کمپ دا هم وویل د رایو په بیا شمېرلو کې څرګنده شوه چې په لومړي ځل د رایو په شمېرلو کې ځینې تېروتنې شوې وې. جورجیا ایالت 14 الکترول رای لري. په دې ایالت کې د جو بایدن برای له دې کبله مهم ده چې دا له 1920 را په دې خوا لومړی ځل دی چې د ډیموکرات ګوند یو کاندید په دې ایالت کې بریالی کیږي. په جورجیا کې د بایدن د بری تایید د ده د الکترول رایو شمیر 306 ته ورساوه او د ترامپ الکترول رای 202 دی. ویل کیږي چې د ترامپ نوې ستراتیژي دا ده چې د میشیګان او پنسلوانیا ایالتونو د مقننه جرګو جمهوري پال غړي وهڅوي چې د انتخاباتو نتیجه ونه مني. د لومړنیو نتیجو پر اساس جو بایدن په دواړو ایالتونو کې بریالی دی. پرون د میشیګان ایالت دو جمهوري پالو مشرانو په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره ولیدل، خو له دې کتنې وروسته د میشیګان ایالت د مقننه جرګې جمهوري پالو غړیو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې په دې ایالت کې د انتخاباتو پر پایلو باور لري. دوی دا هم وویل داسې هیڅ معلومات یې نه دي موندلې چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي.
زه د کونړ نه خبرې کوم وروره، چې وزیر سره دا خبره شروع کړې د ماجبینو شهدا او د کونړ کې چې کم دا ماجبینو ریاست دی دا ټول په رشوت په واسطه باندې کار کوي. زموږ دوه درې کال روپۍ پاتې دي او اوس پورې څوک چې ورشي وایي نن راځي سبا راځي او چا چې واسطه یې او بلته یې او رشوت یې هغې کار کوي او روپۍ ورکوي. نو زموږ دا خیله ده، زموږ دا آواز ماجبینو وزیر سره شریکوي چې دا کونړ کې وایي دا فساد په دغه ریاست کې دی. زمونږ دا پیغام دغه ماجبینو وزیر سره شریک کړي چې زمونږ د کونړ د ماجبینو دا مشکل ختم کړي. وسلام.
زه کریم دا افغان د زابل د شاګرد استاد سره ټلیفون پر دې سره پیغام کړم. ما پیغام دا و زابل شاګرد استاد کې دا یو سپیشل یو فلډر قانون او سمخه د حکومت شاروالۍ په دغه کې جوازونه وشانه ورته لورلو او خلکو بس یو بد نه پاس دار کې انځر او دوه دی ورکو نو د پیسو په دا چې موږ په نن دغه موږ دی زه تر وای وسم سره دی واز نو شانم څه څه نه راځي واخې وای دا د کدا وسري د موږ موږ واز نو شانم نه دی ا راکې موږ دا غوښتنه ده چې ا راندې چې سم معلومه ده څنګه راځي وای دا چې په نن راځي چې څه شي ځان نه څه باندې ټول دا سوالي په خپل دا سړی یو مثال دار
ورور موږ خو غوښتنه ده چې د شهیدانو روپۍ چې په هلمند کې نه تزاور سره دی حواله شوی ټول کورنۍ اطمینان د اروپو ته په سل کې پناه دي. خدای دې چې ما پیغام ورکړي. وسلام. محمد یونس په هلمند سره شوی اشاره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري او اوس هم ستاسو اسمسونه چې د افغان د سیمه تاسو وتل شمیرې ته مو را لګلې دي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکي وای خلک باید د کورونا وایروس په اړه د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې عملي کړي. حافظ شجاع له نهرین لیکلي وای کورونا وایروس بیرته په زیاتېدو دی، دا وایروس جدي وګڼئ. مرتضی حسینی له غزنی لیکلي وای د نن ورځې برید د طالبانو لخوا یو ترهګری عمل او افتخار د لغمان لیکلی وای پر کابل خار برید د طالبانو کار دی او غواړي چې حکومت کمزوري وخی. جان علي عزتيار له دایکوندی لیکلی وای پر کابل خار برید طالبانو کړی او دا یو جنگی جنایت دی. محمد له لغمان لیکلی وای رخصتی ته ډیر خوشینی یو. اوس په کابل کې د ماخام شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. دغه پښتو خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې زه اسدالله لودین درنه اجازه غواړم. اوس مو همکار ستار فروغ راغلی چې تاسو ته دری خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشئ.